اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر گواخی ما هر کلمه کوم په دې غړې کې د غرمې 12 بجې دی له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې بزو او انیسا اجمل تاسو سره یو انیسا اجمل به تاسو خبرونه وړاندې کوي زموږ په دې غړې کې مهم رپورټونه په ټانک کې د وسوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته او همدارز د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله باندې د شخړې په اړه هم رپورټونه شته دي د انتخاباتو په اړه درته ګڼ رپورټونه لرو خو ولې نساج ملا خبرونه ورو
اول دا خبرینو سرټکی پټان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د پولیسو د وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده د پاکستان او افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ په پینډه کې ملاقات شوې ده او د امریکا او روس ولسمشرانو پلان لري چې پراتلونکي جون میاشت کې په آیرلند کې پخپلو کې وویني اوس دا خبرینو تفصیل پټان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ سرخطه شوی او د ځایي چارواکو د وینا تر مخه په دغه سیمه کې د نن پولیسو یو ګاډی روان و چې د وسلوالو لخوا په دسې پیل شوی چارواکي وایي چې دین خطه کې دوه بریدکونکي وجل شوی دي او 15 پولیس او 8 عام وګړي جبل شوی دي د پاکستان پوز مطبوعاتي سانګې ISPR یو چارواکي میجر فصل مشال لیډیو ته ویلي چې نن غرمه د باړې پاکاخیلو سیمه کې د اف سی ځواک په چک پوسټ باندې وسلوالو درنو او سپکو وسلو سره بریدونه وکړي دي چې په نتیجه کې څلور امنیتي سرتیري جوبل شوي دي او امنیتي سرتیرو دغه حمله په شا تمبولې ده او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د پاکستان پوسټ لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د غبرګونونو وروسته د پاکستان پوسټ ویلي چې افغان پوځي چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې کړي او په ملمندو کې په ډیورنډ کرخه د تعمیراتي کارونو مسله په ښه توګه حل کړي ده د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاري شوې خبرپاڼې تر مخه د افغانستان د پوځي چارواکو یو پلاوی چې مشرې د عملیاتو مشر یا ډي جی ایم او افضل امان کوله تیر ورځې په پینډه کې خپل پاکستانی سیال جنرل اشفاق ندیم احمد سره لیدلی او دواړو پوځي مشرانو په دوړخیزه اړیکو په ممند ایجنسی کې په پوله تعمیراتي کارونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي رابطو نظام ښه کولو په چارو خبرې کړې دي په افغانستان کې مشت بهرني سرتیری وای په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د پاکستان سخت دریزې ډلې لشکري طیبه یو کمانډان نیولې ده د اساف لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان د سخت دریزې ډلې لشکري طیبه دغه کمانډان یې پرون سحر لسو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولې ده دغه کمانډان نوم نه دی غسل شوی خو بلخوا د اندړو ولسوال قاسم د سیوال وای بهرنو افغان سرتیرو په ششکلي کې عملیات کړي دي او سلور تنه نیولې دي
پریشر په کله کې خارجيانو د یاوانه طرف ته عملیات کړی دی او په هغه کې څلور نفر نیولې دي او خدای شي نه معلومه چې دا څلور نفر څوک دي کوم ځای دي دغه معلومات موږ نه لرو چې څلور نفر دي نیولې دي لکه سره اولې دي
بلخوا پاکستان لا په ډیړه سن دی ویلي په قبایلی او نیمه قبایلی سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو مهم شروع شوې چې پکې با سده پاسه ولکه وشپېته زره او 300 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي د فاټا سیکریټریټ تر مخه د کمپاین د ګل پر وسپل شوې او درې ورځې بعد دوام لري د فاټا سیکریټریټ خبر پاڼه وایي د مختلفو چیلنجونو باوجود په قبایلی سیمو کې په مسلسله توګه د پولیو پر ضد کمپاینونه ترسره شوي او بغیر د شمالي او جنوبي وزیرستان الته پروان کال کې شپږ کمپاینونه وشول خبر پاڼه زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو ساسکو په ورکولو بندیز دی خو په جنوبي وزیرستان کې د محسودو سیمې ته دوی رسایي لري او هڅه کوي چې په وانا کې هم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړل شي د پولیو د دې کمپاین لپاره سدا پاسه 2000 ټیمونه جوړ کړل شوي دي د امریکا په واشنگټن ښار کې د ځغاستې په ډلهییز لوبا یا میراتن کې پرون دوه بمی چاودنه لږ تر لږه درې تنه وجلي او خوشا یو سل او دیر شي ټپي کړي دي رپورټونه وایي چې د اف بی آی په مشرۍ کې امریکایي څیړونکي د چاودنې د ذمہوارانو د معلومولو لپاره د اغه ویډیووي عکسونو تحقیقات کوي چې دغه لوبې کتونکو جوړ کړي وو ولسمشر اوباما بیا ژمنه کړې ده چې چارواکي بعد د چاودنې ذمہواران معلومه کړي او عدالت ته به یې وسپاري ولسمشر باراک اوباما د چاودنه تر هغه عمل اونه بالا خو وی ویل چې تحقیقات یې روان دي
وی سټل دو ناٹ نو هو ډید دس
موږ ته تر اوسه نه د معلومه چې دا کار چا اول کړی او تر څو چې موږ حقایق معلوم نکو تر هغه خلکو له هم پکار دي چې تر نتیجو صبر وکي تر وطن مکوي موږ بازان په حقیقت پوه کو او دا به معلومه کو چې دا کار چا کړی او ولې یې کړی. د دې کار تر شا چې د هرې ډلې او یا هر کس لاس وي، هغه سره به د قانون تر مخه سخت چلند کیږي.
د امریکا پولیس وایي چې تر اوسه د دې برید په تړاو څوک هم نه دي نیولي. په عراق کې د ګل پروس ګڼ شمېر بریدونو لږ تر لږه 500 تنه وژلي او خوشا درې سوی ژوبل کړي دي. دا تاوتریخوالی د 2010 کال نه راپدې خو په لومړي ځل د 3 اپریل د انتخاباتو نه وړاندې راپورته شوي. زیاتره خونړۍ پیښې په بغداد کې شوي چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي. دغسې نورو ښارونو چې پکې فلوجا، سمارا او هیلا هم شامل دي، پکې بریدونه شوي دي. تر دې دمه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده قبول کړې، خو د رپورټونو تر مخه سنی مسلک او وسلوال چې القاعده سره تړاو لري اکثره پرې د داسې بریدونو تورونه لګول کېږي. د امریکا او روس ولسمشران پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي آیرلند کې د جی 8 یا اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي پسندو کې پخپلو کې وویني. د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې په اړه پرون په ماسکو کې د امریکا د قومي امنیت سلاکار او د روسي چارواکو ترمنځ په خبرو کې اتفاق شو. په دې خبرو کې د روس ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. سپینه ماړه وایي له روسي چارواکو سره د امریکا د قومي امنیت سلاکار تامس ډانیلان خبرې جامع او تعمیری وې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل له دغه امریکایي چارواکي سره په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او په نورو چارو خبرې کړې دي. د خبرینو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له انیسا اجمل څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د خبر پختونخوا په ټانک ضلع کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. تازه حال درته وایو. پاکستان وایي مومندو کې پر ډیورنډ کرښه د تعمیراتي کار پر سر افغانستان سره شخړې پاړي. افغان چارواکو سره خبرې کړي. پرون دې لړ کې ننګرهار کې زده کوونکو د پاکستان خلاف مظاهره وکړي.
پاکستان بریدونه موږ غندو، موږ آزاد افغانستان غواړو. په افغانستان کې د چا لاس وهنه نه منو. موږ د حکومت ته د اطمینان ورکوو، خو موږ د تاسو په څنګ کې ولاړ یو او موږ بل خپل هیواد ته په کلکه سره د سر په بدل باندې به موږ دفاع وکړو.
په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین شروع شوی. د پولیو له وجې یوه معذوره شوې جلی وایي
زما ابو لکه هغه وخت کې به ماته د پولیو ډراپ کړی وي، نو نن خو به ماته دونه مشکلات نه و کنه.
او د امریکا د میساچوسټس ایالت په بوسټن ښار کې 14 درې کسان وژلي او تر سلو ډیر یې زخمیان کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تحقیقات په دې اړه روان دي.
We're still in the investigation stage at this point, but I just want to reiterate, we will find out who did this and we will hold them accountable.
د دې ترڅنګ تر نور رپورټونه لرو. په غزنی کې د لشکر طیبه یو قومندان نیول شوی دی او نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره پاتې اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده او په دې اړه باندې موږ د خپل همکار سیلاب مسعود سره خبرې کوو. سیلاب صاحب، که په دې اړه باندې نور تفصیل راته ووایي او تازه معلومات څه دي په دې هکله.
د پښتونخوا په څلور ښار پانچ د څلور وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د دفتر په مخامخ مسرګنده وسلوالو د پولیس فور د سرتیرو په ګرځ د ګاډي باندې بریج وکړل. د بریج سره یې د پولیس په ګاډي لاسي بم ور وویشتا او بیا دواړه لوریانه د ګڼو د ځینو بدلون وشو، چې په نتیجه کې دوه برید کوونکي په آغاز ځای مړه او د پولیس فور څلور تن سرتیرو په شمول ټول اوه کسان پر ارژلی شول. د ځایي چارواکو د اطلاع په مطابق پر ارژلی کسان د مرهم پټۍ دپاره سمدستي د کانستر هسپتال ته ولېږدول شول، چرته چې د خطرې نه د ورچه نیوشول شي. د مشال ریډیو په دابا ریکشې د ټانک پولیس سپرنټندنټ فریدالله خان کټیخیل سره چې کله رابطه وکړله، هغوی د پیښې پاسلای وکړلې او دا یې هم جواب ته کړله چې برید کوونکي درې کسانو چې په کوم شو دوه کسان په موقع ووژل شول او د دو یو ملګری د پولیس فور سرتیرو ژوندی نیولی دی چې کوم نه معلوم ځای ته رسولای دی او د هغه نه پښتنه ګرژنه روانې دي کېږي. دا د هم معلوموي چې د دې پېښې په براک شي یا چاها پړه قبوله کړې نه ده.
سمه ده، ډېره مننه، ډېره مهرباني ستاسو د معلوماتو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پاکستان وای افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د مومندو په سیمه کې د تعمیراتي کار او یوې دروازې جوړولو شخړه حل کړې ده، خو افغان چارواکو لا تر دې دمه نه دي ویلي چې مسله رښتیا هم حل شوې او کنه. پرون افغان چارواکو له پاکستان غوښتي وو چې دا دروازه دې زر تر زره لرې کړي، ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو او دواړو ملکونو ترمنځ د شوو تړونونو خلاف کار دی. په دې هکله درته ما بشیر ګواخي یو رپورټ جوړ کړی چې اوروي. په مومند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د توندو غبرګونونو وروسته پرون د پاکستان پوځ وویل چې افغان چارواکو سره یې خبرې کړي او دا مسله یې په ښه طریقه حل کړي. پرون افغان چارواکو ویلي وو پاکستانی پوځ د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سره پر ډیورنډ کرخه دروازه جوړه کړې چې د نړیوالو قوانینو او دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو تړونونو خلاف کار دی. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشرانو پرون په دې حقله او پر پوله د نورو مسلو په اړه خبرې کړې او دا مسله یې حل کړې ده، خو په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې د دروازې ایښودو دا مسله په کوم شکل حل شوې. افغان چارواکو هم د پاکستان د دغه نوي خبرې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر اعظمي وی خبري غونډه ته وویل چې دوی د پاکستان د دغه دروازې د مخنیوي او لری کولو لپاره ټولې ممکنه لارې په لاس کې لري.
موږ د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې په مخ کې لرو. دا د نړیوالو قوانینو او دوه اړخیزو اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی.
خو د ګشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر الله پرون د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې دروازه نه ده لري شوې.
دا خو د سرحدي پولیسو ته معلومات شته د هغه څه د پرون راي چې د پرې چې لري کړه د دروازه لوره یا خاري.
پرون ننګرهار ولایت کې د روسیو کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولایت کونړ د راکټي بریدونو او په ګشتي ولسوالۍ کې د سرحدي دروازې خلاف زده کوونکو مظاهره هم وکړه.
پاکستان بریدونه موږ غندو، موږ آزاد افغانستان غواړو، په افغانستان کې د چا لاس وهنه نه منو. موږ د حکومت ته د اطمینان ورکوو چې تاسو د خارجان هم پرېږدئ او له دې پاکستان هم لاس واخلئ. موږ د تاسو په څنګ کې ولاړ یو، موږ به خپل چپټر او کتابونه نور په ځمکه کېدو، له تاسو سره به ټوپک راواخو او موږ به له خپل هېواد څخه په کلکه سره د سر په بدل باندې به موږ دفاع وکړو.
افغانستان لدی مخکې هم ویلو چې پاکستان پر ډیورنډ کرخه د نړیوالو قوانینو او دواړو ملکونو ترمنځ د شوو تړونونو خلاف ځینې تعمیراتي کارونه کړي، خو پاکستان ویلو دوی چې کله هم دغه سکار کوي نو افغانستان ته یې په اړه ځینې معلومات ورکړي دي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو به د فاټا د ټولو انتخاباتي حلقو له امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې ډیر زر له مشال ریډیو نه.
اوریدونکو، تاسو به په قبلي سیمو کې چې کوم امیدواران د انتخاباتو ولاړ دي د هغوی خبرې اترې اورې له مشال ریډیو څخه. په دې اړه باندې موږ ځانګړې خبرونه ډیر زر شروع کوو. د پاکستان الیکشن ټریبیونل د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او پخوانی پوځي امیر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف انتخاباتو کې د برخه اخیستو لړکې د اپیلونو پر ردولو سره غوی راتلونکو ټول ټاکنو کې د ګډون لپاره نه اهل ګرځولې دي. سراج ظهیر چې زموږ په اسلام آباد کې همکار دی، له هغه مې لږ مخکې په دې اړه نور تفصیل وغوښته. غره ته څه داسې معلومات راکړه.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم چې کوم دی راجا پرویز اشرف دا هغه کاغذونه مسترد کړی شوی دی. دا په لومړي ځل چې کله وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپل نامزدګۍ کاغذونه د ګجر خان یو 500 حلقه نه جمع کړنو له هغه وروسته باغ باندې د کرپشن یا د غلا غلطۍ د درغلو تورونه ولګېدل په هغه بنیاد د دغه کاغذونه چې کوم دی هغه مسترد کړلو. له دې وروسته د په لاهور های کورټ کې د پینډۍ په بینچ کې چې نو د اپیل وکړو له هغې وروسته په دې باندې بحث روانو او تیره ورځ چې کوم دی د هغه فیصله چې د هغه خلاف فیصله راغله او ججانو دا وویلې دا فیصله کې دا راغله چې د امین او صادق نه دی ځکه چې د پخپل دور حکومت کې چې نو په ګجر خان کې ډېر لوی پروجیکټونو په هغې کې د درغلي کړې وه نو باید دې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نه شي اخیستې او دغه کاغذونه دغه شانتي مسترد کړل. خو دغه شانتي خبرونه هم راغلي دي بشیر ګواه چې دی وایي چې زه په سپریم کورټ کې د دې خلاف اپیل دایر کوم. خو زمونږ په دې لړ کې د قانوني چارو د تجزیه کارانو سره لا خبرې نه دي شوې چې آیا هغه به دا اپیل وکړی شي او کنه. پخوانی صدر چې کوم دی جنرال پرویز مشرف هغه د پاکستان د دریو حلقو نه یو چې پکې چترال دی یو قصور دی او یو کراچۍ دی دا غې نه د خپل اوټونو لپاره کاغذونه جمع کړي خو په دې کې د چترال هغه منظور شوی دی د قصور هغه نه دی منظور شوی او دغه رنګ د کراچۍ د حلقې 250 چې کوم دا د هغې کاغذونه هم نه منظور شوی. دا غې وجه دا و چې په د باندې دغلته ځینو کسانو تورونه لګولي او د هغې خلاف درخواست ورکړی وو. نو کله چې دا پړومبي ځل باندې کاغذونه مسترد شو نو د بیا چې دی په هغه عدالت کې کراچۍ کې الیکشن ټریبونل چې کوم بینچ دی هغې ته اپلای وکړه له درخواست یې ورکړو اپیل یې وکړو د هغې وروسته په هغې باندې خبرې اترې روانې په هغې باندې بیانات روانو سماعت کېدل. نو تېره ورځ د هغه دا کوم چې د نامزدګۍ کاغذونه دي هغې مسترد کړل او هغې نه حل وګرځو د کراچۍ د حلقه 250 د نا د اور د ورېدو لپاره او وی ویل چې په دمان کوم تورونه د زرغلې راغلي دي نو باید چې د دې اجازه ورنه کړی شي دغه شانتي د زرا کاغذونه مسترد کړل.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي نن ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال رادیو په 19 خبرونه د کرښې پر غاړه کې ملمه ده. کتا سوله هغوی څخه پښتنه لري نو د ټلیفون سکایپ فیسبوک او ټویټر لالاری کولای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزي مرکه نن ماسپخین د پیښور په 2 بجې پیل کی.
اوریدونکو تاسو د غزنګړې مرکه نن له مشال لري ووریدل شي. وستاسته یو بل رپورت درورو. افغانستان د میشته بهرنی سوراساتي ځوکونه یا ایصاف وای دوی په غزنی ولایت کې د پاکستان دی وستوالې ډلې لشکر طیبه یو قومندان نیولې پر نیول شوی کستور دی چې افغانستان ته پر افغان او بهرنیو پوځیانو د بریدون لپاره وسلې او وسلوال ورول او بیلابیلې ترهګری کړنې کړې او پلان کړی وي. سید شاه سقیم به رپورت لري.
ایصاف وای د پاکستان د سخدریز ډلې لخرې طیبه دغه قومندان یې پرون سهار له څو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولای دی. رسنیو ته د ایصاف په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د چې افغان او بهرنیو سرتیرو د دغه پاکستانی قومندان د نیولو لپاره په ګډه عملیات کړي وو. سرچینې د لخرې طیبه د نیول شوي قومندان نوم نه دی اخیستی خو وایي دغه کس به په کندهار کونړ او غزنی کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. له افغانستان بهر یې له جګړهمارو ډلو سره اړیکې لرلې او د نیول کېدو په وخت یې هم د یو قوي برید پلان جوړاوه. په خبر پاڼه کې د قومندان د نیول کېدو ځای نه دی په ګوته شوی. خو د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي بهرنیو او افغان سرتیرو د دوی د ولسوالۍ په 6 کلي کې عملیات کړي دي او 4 تنه یې نیولي. دی وایي وسلوال نیول شوي بهرنیو سرتیرو لزان سره وړي او دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې د لښکرې طیبه قومندان به پکې شامل وي که نه.
خارجیانو د هوا طرف عملیات کړي دي او په هوکې 4 نفره نیولي دي
پاکستانی قومندانان وسلوال لزان سره ګرځوي او پر ګډو ځواکونو د بریدونو هڅه کوي. لخکرې طیبه د پاکستان سخت دریزي وسلواله ډله ده چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل په کلونو کې جوړه شوه او دلته د روسي سرتیرو پر ضد جګړې پیل کړې. له افغانستان څخه د روس تر وتلو وروسته دغه ډلې کشمیر ته مخه کړه او هلته له هندي سرتیرو سره ښکر په ښکر شوه. ویل کېږي په دې وروستیو کې دغه ډلې بیا پر افغانستان مخ را اړولی او په کونړ کې څو ځله له افغان سرتیرو سره جګړې کړې دي، خو تر هرې جګړې وروسته یې میدان افغان سرتیرو ته ورپرېښی دی.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین شروع شوی. د چارواکو په وینا په دې کمپاین کې به په لکونو ماشومانو ته د دې وایرس یا ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نړۍ د هغه ګوتو په شمیر ملکونو کې یو دی چې د پولیو د مزورونکي ناروغۍ پکې له منځه نه ده تللې. ما لږ مخکې په دې هکله د خپل همکار غلام غوث څخه تفصیل وپوښته او هغه راته داسې معلومات راکړه.
لکه د پولیو مهم چې کوم دی، کوم کمپین دی، و قبایلي چې کومې دغلي ایجنسیانې دي او ورسره چې کومې شپږ نیمې قبایلي دغلي سیمې دي، نو په هغې کې دغه کمپین د پرون نه چې کوم دی دغلې جاري دی او نن د هغې دویمه دغله ورځ ده. په دې ډول کې تېره ورځ په فاتح سیکرټریټ کې چې کوم دی د دې د پرانیستې دستوره وشوله او د فاتح سیکرټریټ نه چې په دې ډول کې کوم بیان خپور شوی دی، کومه خبرپاڼه خپره شوې ده، نو د هغې مطابق په دې کې په دې کمپین کې به چې کوم درې ورځنی کمپین دی، نن دویمه ورځ ده، اووه لکه اووه شپېته زره او درې سوه شپېته ماشومانو ته به چې کوم دی نو قطرې ورکول کېږي. او د دې لپاره چې کوم دی نو درې سوه اتیا موبایل ټیمونه او دغه شانتي دوه سوه اووه څلوېښت فکس فاینټونه چې کوم د مخکې نه هلته کې وفیت دغه دي مرکزونه دي، بېلابېل بي ایچ یوز دي یا ډسپنسریانې دي، په هغې کې دغه بندوبست شوی دی. او د دې تر څنګ اووه اویا ترانزیت چې کوم ټیمونه دي چې هغې خپل ځای بدلوي، را بدلوي، کله په یو وي کې ماشومانو ته قطرې اچوي، کله په بل وي کې، نو دغه انتظامات ډېره کړی شوي دي. او دا کمپین چې کومې اووه قبایلي دغلې ایجنسیانې دي ټولې او ورسره چې کومې شپږ نیمې قبایلي سیمې دي، په هغې کې به دا کمپین دغلې جاري وي د درې ورځو لپاره، نن د هغې دویمه ورځ ده.
اوریدونکو، تاسو غلام غوث اوریده د په پېښور کې د مشال لډیو همکار چې تاسو په قبایلي سیمو کې د شروع شوي پولیو ضد کمپاین په اړه معلومات درکول. په همدې سره په تړاو باندې یو بل رپورټ درو، د سوات لبنا د پولیو ناروغه ده، د دې ناروغۍ له وجې یا د دې وایرس له وجې هغه په یوه پښه معذوره او له یوه ځایه بل ځای ته په تګ راتګ کې مشکلات لري، خو نوموړی بیا هم همت نه دی بایللی او د نرسې په حیث کار کوي. د لوبنا سره زموږ همکار نیاز احمد خان خبر کړی او دا رپورټ پیرا لګل دی.
د سوات منګولې یو پیغنه دویش کلنه لوبنا چې د فوریو لنز د وجې د هغې یو خپه متاثره ده او دا حالاتو کې سوالسم پورې سبق ویل دی او اوس په ځیر روغتون کې د نرسنګ په توګه کار کوي. وایي چې د فوریو رنز له وجې زیاتره ژوند یې ډېر په تکلیف تیر شوی دی. په دغه اړه دوی وایي،
زما عمر تقریبا دوه کاله و چې امی ویل کنه، لکه ما ته خو داسې یاد نه دي، خو امی ویل چې په هغه وخت کې به تا باندې تبه ډېره زیاته راغلې وه. خبره دا چې زما د ابو خوی ډېر زیات سخو، نو هغه وخت کې زما ابو وی چې نه، که زما دی لور ته پولیو کوشي نو پته نه لګي چې دی کې د خبر سي چلو شي. په هغه وجه ما ته لکه پولیو ډراپس نه دي شوي، نه څه لکه ویکسین سوم نه دي شوي داسې، نو په دې وجه باندې بیا امی وی چې مطلب سسو دواړو خپې بالکل کار پرېښودو.
لوبنا وایي چې وړوکواله کې د نورو ماشومانو سره به چې کله لوبې کولې، هغه وخت به ورته ډېر زیات احساس کېدو.
چې خلک یو روغ انسان ویني او بیا ځان ویني، نو بیا خلکو ته ډېره زیاته لکه احساس کمتري کېږي که نه. زما فرینډ به هغوی به اکثر زیاتره به مونږ د منډو لوبو کوله که نه، ماشومان داسې نو هغوی به چې وهلي، نو زه به د ټولو لیټ داسې رو رو روان وم، نو سمه به خفه وم. ما چې کاش زه هم داسې ښه وی چې لکه دوی په شانتي ما منډه وهلی وم، داسې زه ګرځېدی نو څومره ښه به.
لوبنا زیاتوي چې کله دوی سکول ته تلل شروع کړل، نو له مازورې له وجې به یو وخت په ځان پورې راغله او له هغې له وجې به دوی ته ډېر زیات تکلیف رسېدو.
زبجی بخپل من سکول ته لاړم بیا به زبا واپس کی راتم زما یونیفارم بل بالکل ټول د بلډ خاصه یو کنه وینه به وزګی زما ګوتی به ویني شوی پریشر به زما خپل به ډیر زیات خوښ شو زیات په لکه زنه شو مگر زیری زیری چې زیات و ګرځیدم دا هینه بعد به بیا د زما خپل چې زبا بولې شو د پوندی نه مو بربم دا زنګون زما بولې شو زکه ما خپل بلا سی خو دو بیا بل کس کول دی زبا سوال تلم نو ماته ډیر مشکلات سم په تکلیف باندې
لبنا چې دا وخت په یو خپه معذوره ده ولې په مقامی روغتون کې کار کوي خپله خصمانه کوي او په دا اړه نورو معذورانو ته پیغام ورکوي
ما په خپل باندې لکه ډیر زیات په سخت او ډیر زیات په تکلیفات باندې دومره لکه دې مقام ته ضرر رسیدلې نو وې دي دا نه وې چې یاره کله کزه زما د جسم یو حصہ یا نشته یا زما د جسم دا حصہ یو حصہ چې دنو سیدا حصہ چې دنو کار نه کوي نو زه لکه دغه نشم کولی نه بالکل نه څنګه چې نور خلک دی عمده سي مونږ خپل ژوند چې دی نو د هغوی مطابق سي دی نو تیرولی شو لکه دا نه ده چې یو انسان وایي چې زه بس معذور یم نو زه به کور کینم زه بس نه کوم نه بالکل نه چې څنګه دا عام انسان کولی شي د دې عام انسان نه مونږ بیا ماشاءالله لکه ډیر ښه کولی شو د دوی په لحاظ باندې
نوبلا وایي چې د فولیو څاڅکي ورکول ماشومانو ته ډیر زیات ضروری دي ځکه چې د لږ شان غفلت له وجې د یو تن ټول ژوند متاثره شي
په هغه وخت باندې ماته لکه پولیو ډراپ شوی وی زمونږ خاص کر زمونږ پښتنه معاشه چې کوم دنو هغوی لکه فیمیل ته دومره توجه دومره خاصیت او دومره دغه نه ورکوي په نسبت د میل باندې کنه نو که زما ابو لکه هغه وخت کې به ماته د پولیو ډراپ سره دغه کړی نو نه به ماته دونه مشکلات نه وکنه
دویش کلنه لبنا زیاتوي چې دوی خو د مازورۍ باوجود د خپل ژوند تیرولو لپاره د اولس خدمت کوونکي پیشه نرسنګ خوښه کړې ده ولې د پښتنو په دې سیمه کې یو شمیر د پولیو دغه رنګه متاثره خلک نورې ستونزې هم لري نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا
په 3 نیمې بجې
سروي
په 4 نیمې بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او ستاسو د امریکا لا باسټن څخه یو رپورټ دراورو چې د امریکا د میساچوسټس ایالت په باسټن ښار کې په 2014 کې لک تر لږه 3 کسان وژل شوي او د سلو په خوښه کې نور ژوبل دي په دې حق له ما بشیر ګوښتاست رپورټ جوړ کړی راځي چې وایو
د امریکا په باسټن ښار کې د ځغاستې په ډلې زلوبه یا مراتن کې پرون 2014 لکتر لګه 3 تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل د رپورټون تر مخه په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي دا 14 د لوبي په ورستۍ کرخه کې په داسې حال کې وشوي چې لوبغاړي د امریکا په ډیرو نامتو مراتن کې د ځغاستې په محل کې او د پیخي په ځای کې هم په زرګونه نندارچیان راټول شوي وو د 14 مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی خسته او پولیس وایي تر اوسه د دې بریټ په تړاو څوک نیولې هم نه دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د 14 عاملین معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري هغه چې لپی هیڅ ساتو وروسته خبرې کولې ویل موږ ډیرو پوښتنو ته ځواب نه لرو خو په دې ټول خبرې چې ګڼ خلک زخمین شوي دي ما د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی او د امریکا د قومي امنیت ادارې د مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ټول ممکنه لارې چارې د تحقیقاتو لپاره په کار اچولي نوموړي زیاته
کړه
موږ ته تر اوسه نه ده معلومه چې دا کار چا او ولې کړی او تر څو چې موږ حقایق معلوم نه کړو تر هغې خلکو له هم پکار دي چې تر نتیجو صبر وکړي تیروتنه مه کوئ موږ به ځان په حقیقت پوه کړو او دا به معلومه کړو چې دا کار چا کړی او ولې یې کړی د دې کار تر شا چې د هرې ډلې او یا هر کس لاس وي هغه سره به د قانون تر مخه سخت چلند
کیږي
د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر مخه د 14 په ساحه کې پر الوتنو بندیز لګول شوی او په نیویارک واشنگټن لاس انجلس لندن او نورو ښارونو کې بیړني امنیتي تدابیر نیول شوی د نړۍ له څو هیوادونو څخه څه باندې 40,000 کسانو د 240 کیلومترو په واټن په باسټن کې د ځغاستې په پرنۍ لوبه کې چې له ډیرو پخوانیو کلونو مراتن لوبو څخه دا ګډون کړی وو سګنې مراتن هغه شپږو ویشتو کسانو ته د درنوي په مناسبت جوړ شوی چې په دسمبر میاشت کې د کنیکټیکټ په نیوټاون کې د یو وسلوال کس په ډزو وژل شوی وو دا سیلی هر کال د وطن پالنې د ورځې په مناسبت چې د امریکا د ازادۍ د جګړې کلیزه او په میساچوسټس ایالت کې رسمي رخصتي ده تر سره کیږي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځل زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په دغه سپو مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ. که په اوریدو کې کوم مشکل لرئ نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې ستاسو دغه مشکل حل شي. د خبرونې نیمه کې له نساء اجمل د خبرونو لنډیز اورو.
پټان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د پولیسو او وسلوالو ترمیان سنخته شوی او د ځایي چارواکو تر مخه په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او د سلورو پولیسو په ګډون اووه تنه پکې جوبل شوي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې یو چارواکي میجر فضل مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د باډې په کاخلو سیمه کې د ایف سي ځواک په چک پوسټ باندې وسلوالو درنو او سپک وسلو سره برید کړی دی چې په نتیجه کې سلور امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. د ډیورنډ په کرخه د پاکستان پوځ لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان پوځي چارواکو او د نورو چارواکو د غبرګونونو وروسته د پاکستان پوځ ویلي چې افغان چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې کړي. په مومندو کې په ډیورنډ کرخه د تعمیراتي کارونو مسله په ښه توګه حل کړې ده. په افغانستان کې میشت بهرني سرتیري وایي په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د پاکستان سخت دریځ ډلې لشکرې طیبه یو کمانډر نیولې دي. د اسف لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د سخت دریځ ډلې لشکرې طیبه دغه کمانډان یې په نیم سحر له څو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې نیولې دي. په قبایلي او نیمه قبایلي سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو مهم شروع شوي چې په کې څه د پاسه ولکه وشتې ته زره او درې سوه ماشومانو ته به د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکول کېږي. د امریکا په باسټن ښار کې په مراتن کې پرون دو چاودنو لږ تر لږه درې تنه وژلي او سلو یې زیات ټپي کړي دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې چارواکي به د چاودنې ذمه واران معلومه کړي او عدالت ته به یې وسپاري. او د عراق کې د ګل پرواز ګڼ شمېر بریدونو کې لږ تر لږه 50 تنه وژلي شوي او خوشا 300 جوبل شوي دي.
له انیسا اجمل څخه مو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس له رابع اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري او غټ ټکي اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې خداغه د ګوند که نور غړي په نخښ شول نو داوه به په الیکشن کمیشن او په چیف الیکشن کمیشنر وي. ادارې مخکې لیکي چې شبقدر او سوات کې په کمپرس سیاسي مشرانو باندې د حملو نه دا ظاهریږي چې په صوبه کې الیکشن مهم چلول د خطرې نه کم نه دی. ادارې وایي چې سیاسي مشرانو او ټول ټاکنو کې حصہ اخیستونکو امیدوارانو ته تحفظ ورکول د انتظامی ذمہواری ده او په دې مت کې الیکشن کمیشن ذمہواری او کردار هم مهم دی چې هغه د هر حکومت ته او په هر قیمت تحفظ ورکول لپاره هدایات ورکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې الیکشن کمیشن له اړخه ټول سیاسي امیدوارانو ته سکیورټی ورکولو هدایات جاری کړې شوې دي، خو یو مخصوص سیاسي جماعت ته د هغه د حکومت دور په شان سکیورټی اجازه ورکول ګران ده، ځکه چې دینه انتخابي عمل متاثر کېدای شي او د سکیورټی په معاملې الیکشن کمیشن باندې الزام لګولو څخه جواز نه جوړیږي، ځکه چې داسې خبرونه سپلاس نشی راتله. وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس مشر آصف علي زرداری سره د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی ایوان صدر کې ملاقات کړی دی او په صبح او د فاټا په مجموعي صورتحال ورسره خبرې اترې کړې دي. ادارې مخکې لیکي چې ولس مشر سره د فوج سرلخکر او د خیبر پښتونخوا صوبې د گورنر او نگران وزیر اعلی لیدل کتل په یو داسې وخت کې شوې دي چې راتلونکو عام انتخاباتو ته خوشا درېونه پاتې شوې دي. هر څوک د صوبایي او قومي امیدوارانو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو او امیدوارانو ته د انتخاباتو کولو یا د دوی د کاغذونو مرحلې په ډېر شفاف او منصفانه ډول ترسره شوې دي او سیاسي کمپاین په ښه توګه مخ په وړاندې روان دی. خو ولې د دې هر څه باوجود اوس هم په ملک کې د ځینو خلکو په ذهنونو او زړونو کې د انتخاباتو په حق له بیلابیل شکونه موجودیت لري. ادارې وایي دا شان د امنیت مسله د ټولو لویه مسله ده او د دغه خلکو دا سوچ هم په خپل ډیموکراتیک دی، خو ولې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن چې په کومه چټکتیا او دلچسپۍ سره د انتخاباتو یقیني کولو د پاره کم ګامونه اخیستل پیل کړي دي، نو دغه هر څه د اطمینان وړ دي. ادارې اخیره کې لیکي د لړکی د امن د صورتحال او سپیڅلو ټاکنو یقیني کېدو په حواله د ټولو سیاسي ګوندونو ذمېواري هم جوړیږي چې قومي او ملکی ذمېواري احساس وکړي او د لړکی خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي خواوشا 3000 هغه افغان ترجمانان چې د امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی د خطرونو سره مخ دي. که څه هم چا کرش میرا نه ده معلومه کړې، خو د رپورټونو تر مخه هر میاشت دغه سي ترجمانانو کې څو یې وژل کیږي. د ورځپاڼې په خبره طالبانو د افغانستان په لوګر ولایت کې د فروری په میاشت کې دوه ترجمانان وژل، او په تیر دسمبر کې په جلال آباد کې د یو ترجمان د طالبانو د برید لاندې راغی او دوه رونه یې وژل شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سلیمان په نامه د هغه ترجمان مثال راخیستی چې افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو سره د جګړې په مهال مهمې ترجمې کړي. لیکوال ویلي چې په سلیمان لوګر ولایت کې برید شوی و، خو نوموړی ته روغ ووت. اوس نوموړي ترجمانانو ته د امریکا د تګ په پروګرام کې درخواست جمع کړی، خو لا هم ویزې ته منتظر دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا کانګرس ورته خطرې سره مخ عراقیانو سره په دې برخه کې مرسته کړې وه، او په زرګونو ترجمانان امریکا ته تللي وو، خو افغانانو ته لږې ویزې ځانګړې شوې. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د ایران د فارس خبری اژانس د رپورټ تر مخه په ایران کې آذربایجاني ژبه ویونکي پارلمنت غړو د قانون یو مسوده وړاندې کړې چې دوی پکې د آذربایجان د ځینو سیمو د ایران سره د بیا یو ځای کولو خبره کړې. د فارس خبری اژانس په وینا ایران په 1928 کال کې مجبور کړل شو چې د یو تړون تر مخه آذربایجان روس ته ورکړي. د فارس د رپورټ تر مخه د ایران د پارلمنت د دې غړو په بل کې وړاندیز شوی چې یو ځل بیا د دغه تړون په سر خبرې وشي، او هغه ولس کارونه او سیمې چې ایران روس ته بایللي بیا ایران ته وسپارل شي. خو د آزادی اروپا ریډیو د آذربایجان نوی پارټي د حکمران ګوند د یو چارواکي لخلې لیکلي چې که پر هغه پخوانی تړون خبره وشي نو آذربایجان په ګټه کې دی، ځکه چې د ده په وینا بیا به ایران مجبوره وي خپل شمال غربي سیمه آذربایجان ته پرېږدي. فارن پالیسی مجلل کی چې آذربایجان او ایران دواړه له ډیره وخت راهیسی بغیر لکم لوی ګواخ پیښولو څخه پر سرحدي سیمو خپل داوا تکراروي. د ایرانی چارو یو کارپو الکس واتان کوي سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژبې او کلتور برخه کې ډیر ورتهوالی او یو شانوالی شته، خو دا سیمې ځکه له آذربایجان څخه بیلي او د ایران سره نشي یوځای کېدی چې آذربایجان په 1991 کال کې تر آزادۍ وروسته د شیعه ایران سره یوځای کېدل خوښ نه کړل، او له 2003 کال راهیسې اوس د انرژۍ برخه کې د ډېرې ګټې ترلاسه کولو له وجې ډېر غني شوی او په بهر کې د نړیوالو ترمنځ هم خبره اوریدل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو زموږ ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې اوریدئ شئ. پاکستان په خوا په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ نه کاوه، او هغه طالب مشران به هم نیول چې د افغان حکومت سره یې سوله غوښتله، خو اوس یې په پالیسۍ کې بدلون ښکاري. دا بدلون څنګه راغلو، او آیا پاکستان له زړه غواړي چې د افغانستان د شخړې په هوارولو کې ونډه واخلي، او که نه خپل سیاست پر مخ بیایي؟ په دې موضوع د ستراتیژیکو نړیوالو زده کړو انسټیټیوټ یو رپورټ خپور کړی چې نجیب امیر درته د دې رپورټ غټ کې وایي.
د ستراتیژیکو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ لخوا په خپور شوي راپور کې راغلی آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي، او که دا کار کړی وي نو لامل یې څه دی. په راپور کې راغلی د کابل په وړاندې د اسلام آباد په دریز کې بدلون د 2012 کال په نومبر میاشت کې هغه مهال ولیدل شو چې دوی یو شمیر طالب بندیان خوشې کړل، چې تر هیله کې دا عمل به د افغان ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره هواره کړي. د دې نه وروسته د 2013 کال په جنوري کې پاکستان لږ نور هم خشو، او اعلان وکړ چې دوی به ټول افغان بندي طالبان خوشي کوي. خو دا کیسه په خوا داسې نه وه. دوی د افغانستان په اړه د ستراتیژیک ابهام نه ډکه کړنلاره غوره کړې وه. د سولې او مذاکراتو په اړه د پاکستان کم علاقه د دې سبب شوې وه چې د ملا برادر په ګډون یو شمیر افغان طالب مشران چې د سولې لیواله وو د پاکستان جیلونو ته ورسېدل. د پاکستان په پالیسۍ کې دغه بدلون د غربي سفارتکارو لپاره یو خوږه حیرانتیا و. پاکستان د طالبانو د خوشی کولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو به وغواړي سوپر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه لیرې کړي. دغه ټول خوځښتونه په غرب کې د یو مثبت پرمختګ په توګه سرل شوي. راپور وایي پاکستان په زړه کې یوه لویه ویره دا لرله چې د پیاوړي رقیب هیواد هندوستان او د یو ممکنه مضبوط دښمن افغانستان ترمنځ راګیر نشي. د هند برعکس پاکستان د طالبانو حکومت تسلیم کړی و. پاکستان سره دا اندېښنه هم لوي چې د افغانستان سره په پوله لګېدلې پښتني سیمې ترې خپلواکي وانخلي او جلا نشي. پاکستان کله یوې خوا د القاعده پر ضد په جنگ کې د امریکي او نورو هیوادونو په لیکه کې ځان ودرولو او ناټو ته د رسد لاره ورکړه، نو بل لوري ته په خپله خوره کې د حقاني ډلې او د طالبانو کوټې شورا ته هم پناه ورکړې، څوک چې د پولې بل لوري ته په افغانستان کې منظم بریدونه ترسره کوي. د ستراتیژیکو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ لخوا په خپور شوي راپور کې وړاندې راغلي واشنگټن او نوره غربي نړۍ وروسته پوه شوه چې پاکستان دوه مخه کړنلاره پر مخ وړي او په ځانګړي ډول د امریکې په وړاندې. په پاکستان کې د امریکایي کمانډویانو لخوا د القاعده د مشر اسامه بن لادن په نخښه کولو کې د پاکستان په اړه دا شکونه نور هم زیات کړل چې د ترهګرۍ پالنه کوي، نو بل لوري ته پاکستان هم د امریکې نه خوابده شو چې ولې د دا ډول مهمو عملیاتو د ترسره کولو نه وړاندې دوی خبر کړي نه وو. په سلاله کې د ناټو په بمباری کې د سلی رشتو پاکستانی سرتیرو وژنې د خپګان نور هم زیات کړ. په جواب کې پاکستان پر ناټو د رسد لارې وتړلې. په راپور کې راغلی پاکستان اوس غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر مهال د دوی ته هم د ناستې موقع ورکړل شي. اوس کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې د خپلې روایتي کړنلارې ستراتیژیکي ساحې نه پشا شوې. پاکستان خی اوس په دې خبره رسیدلې وي چې که افغانستان کې یو وار بیا طالبان واک ته ورسېدل، نو د هغوی نه په تاثر اخیستو به پاکستاني طالبان هم هڅه کوي چې همغسې حکومت په پاکستان کې هم جوړ کړي. خو ځینې نور کارپوهان بیا ګڼي چې پاکستان د خپل ریس په موقتی ډول بدلولو سره غواړي اوږدمهاله ستراتیژیکی ګټې ترلاسه کړي. دوی وایي پاکستان په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي او ناټو ځواکونو وستلو ته انتظار کوي. دوی ګڼي چې هغه مهال به د افغانستان په جنوبي برخو کې طالبان برلاسي شي، جنوب ختیځ سیمې به حقانی ډلې ته په لاس ورشي او پاتې افغانستان به د غیر پښتنو تاجکو په واکمنۍ کې پاتې شي. همدا ده چې پاکستان انګیري دوی ته خدا چې په پروسې کې دخیل پاتې شي پر زید دی چې لدې بهیر ځان لري کړی.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پښتني
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ست خبرونه اوري. د کورمه ایجنسی د رایو اچولو مرکزونو په سیمه کې د بدامنیو لوجی زینی په سیمه کې د بدامنیو لوجی حساس نمول شوې دي. چارواکي وایي د دې مرکزونو لپاره په لوړه کچه امنیت نیول شوې. چارواکي زیاتوي دوی کوشش کوي د سیمه خلک په ښه او اسانه توګه د رایو اچولو مرکزونو ته ورشي او خپل رای وکاري. زموږ همکار په رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې دراتلون کې ټول ټاکنو لپاره انتخاب شوی یو شمیر پولینګ سټېشن حساسې ګرځولې شوې دي. په دې کې د هلکې ان ای ودر شمنا څلور دېرش او د ان ای اته دېرش شمنا تشبه 500 پورې پولینګ سټېشن شامل دي. په سیمه کې مرسیال الیکشن کمشنر ساجد علي مشال لوډیو ته وویل چې په دې کې زیاتره پولینګ سټېشن په هغه علاقو کې دي کوم چې افغانستان او رغزو او خیبر ایجنسی پولیس سره لګیدلې دي.
کشمیرادی نزیات ده زیاتر کند حساس چی گانه دی شوی دی جنسی ده سرحدی لکو باندی کمی پولنگ سٹیشنی دی او بازی ده سی کنفلیکت ایریاس چی دی او ده تریڈیشنل هاٹ سپورٹ ایریا او ده بلاله شی ده آغا
کچو هم د منځنی کورم ایجنسی په زیاتره علاقو کې د امنیت وزخه خودلې کیږي، خو په قبایلی سیمه او رغزو او په خیبر ایجنسی کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. چارواکي زیاتوي چې د پولینګ سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره دوی سکیورټی پلانونه تیار کړي دي.
ټول اس میٹنگ شوی دی او دیتا پارا سیکیورٹی پلاننگ جوړ شوی دی او دیتا پارا خو پر لکاخه انتظامات شوی دی سیکیورٹی پلان جوړ شوی دی په هر پولیس سټیشن باندې په ایف سی اهلکار او تعینات
کیږي. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه چې په هلکا ان ا ودرشم کې د پولنګ سټیشن شمیره یو سل ودرش او په ان ا اتدرشم کې یو سل څلور ده. په دغه علاقو کې د وټونو شمیره دوه لکه او پنځو سرو نه زیاته ده. په سیمه کې به د کامی اسمبلی دوه سیټونو لپاره د مئی میاشت شلسمې نېټې ته انتخاب کیږي. مرستیال الیکشن کمیشنر ساجد علی وایي چې دوی غواړي چې په ټول ټاکنو کې زیات خلک پولنګ سټیشنو ته راشي او خپل قیمتي رای ورکړي.
اوریدونکو زموږ د همکار رپورټ مو اوریده له کورمې څخه. د الیکشن کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شمیرې تر مخه په ټولو قبایلي سیمو کې د زنانو ووټونو رجسټر شوو ووټونو کمه شمیره په شمالي وزیرستان کې ده. دا چې دغلته د ښځو ووټونو څومره اهمیت لري او ولې دا کمه ده په دې اړه باندې زموږ همکار رپورټ لري.
دا الیکشن کمیشن آف پاکستان تازه شمیرې تر مخه پاکستان په ټولو قبایلي سیمو کې رجسٹرډ ووټونو شمیره 1,13,312 ښودلې شوې چې پکې 1,22,204 نرینه او 15,96,191 زنانه رجسٹرډ ووټونه دي. په اوه قبایلی علاقو او شپږ ایف آر یعنی نیم قبایلی سیمو کې د پاکستان قومي اسمبلی 12 سیټونه دي چې 11 امیدواران د اوه ایجنسونه او یو د شپږ نیم قبایلی سیمو نه ټاکلې شي. د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه قبایلی سیمو کې تر ټولو زیات رجسٹرډ ووټ د باجوړ ایجنسی 3,53,545 خودلې شوې چې پکې د زنانه ووټونو شمیره 1,22,386 خودلې شوې ده. په دویم نمبر خیبر ایجنسی او دریم نمبر کورم ایجنسی ده چې په دواړو کې د زنانه ووټونو شمیره د 1,00,000 نه اوړېدلې. خود دغه شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې چې آبادی خواوشا 15,00,000 پورې خودلې شي د روانو ټول ټاکنو دپاره د الیکشن کمیشن آف پاکستان د شمیرې تر مخه 1,06,668 رجسٹرډ ووټونه دي چې د زنانه ووټونو شمیره تر ټولو قبایلي سیمو نه کمه چې یوازې 1,00,004 ده. په شمالي وزیرستان کې نادرا دفتر په حساسه سیمه ټوچی سکاوټ سره نږدې جوړ شوی چرته چې عام خلک د شناختی کارډ جوړولو لپاره د سو امنیتي ځواکونو پوستې څخه تیریږي او تلاشي یې اخیستلې شي. ځایي خلک وایي د غلطه څوک هم زړه نخه کوي چې زنانه بوزي او یوازې هغه زنانه شناختی کارډ جوړوي چې حج داخله کوي. په قبایلی سیما نظر لرون کې د شمالي وزیرستان ځایي خبریال احسان داوړ د غلطه د زنانو د رجسٹرډ ووټ د کموالي وجوهات سره په دې ډول ښایي.
د ښار په شان دلته موبایل سیستم نه دی ورکړی شوی چې کور کور ته د غور راسي خلکو ته ځکه چې ووټ د پاره شناختی کارډ ضروري دي. سرکاري سطح باندې داسې یو د اویرنس د خبرتیا مهم نه دی چلولی شوی چې په خلکو کې د ووټ د اهمیت یا د شناختی کارډ د اهمیت په هکله شعور را بیدار کړل شي. کم کسان د شناختی کارډ یا د ووټ پر رجسٹریشن باندې کار کوي هغه خلک په داسې طریقه باندې کار نه کوي چې په هغه کې خلکو دپاره اسانتیا پیدا شي. د مذهبي انتها پسندی یا قبایلی روایات دیوار نه دي جوړ شوي بلکې مونږ ګورنمنټ یا د ادارو سستی ده چې پاکستان کې به په ټولو کې کم پر ناوټ په ووټونو کې د زنانو چې دا به د شمالي وزیرستان وي.
د نیم قبایلی سیمې ایف آر ڈی ای خان اوسیدونکې او عوامی نیشنل ګوند مرکزی کمیټې غړی او مرکزی نائب صدر کاملا خان میا خیل وایي په ټول ټاکنو کې د زنانه ووټ استعمال ډیر اهمیت لري او آئینی حق هم لري خو د غلطه زنانه د دې څخه محرومه کړې شوې دي.
نیم آبادی نه زیاتې شجې دي او مسائل هم د زیات تر شجو سره تړلي دي. د دې زیات نه زیات پارټیسپیشن او شمولیت وسی دا به زیات شي. قبایلي علاقو اوسه پورې خو شناختی کارډ ډېره لویه خبره او د شجې شناختی کارډ جوړول او وزیرستان کې دا مسله اوسه پورې هم سره ووټ اچول لپاره ډېر غټ اویرنس ضرورت دی. د شناختی کارډ دفترو بار بار چکر لګول بیا انتظار کول بیا د شجو دپاره خو زیات غټه مسله ده. خبره چې دې د سهولت ده بله دا خبره چې خلک دومره اهم نه سمري ووټ
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د خراب امنامان په وجه اکثره سرکاري دفترونو سره نږدې د سیکیورټي سخت انتظامات شوي دي.
د
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو با د فاټا د ټولو انتخاباتي حلقو له امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې ډېر زر له مشال ریډیو نه
اوریدونکو موږ تاسو ته د انتخاباتو په اړه بیلابیل ځانګړي خبرونې نشر کوو، نو تاسو چې کبه دې اړه کوم نظر لرئ نو موږ سره خامخا شریک. د خبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې مزدورانو په شریک یو مزدور کس ته انتخاباتو لپاره د امیدوار په حیث ودرول دي. د دوی په وینا دا پریکړه یې له هغه وروسته کړې چې هیچا د مزدورانو په ستونزو او مسلو غور نه کوو. دوی باور لري چې امیدوار به یې کامیابیږي. زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
اول بخپل پرژند کلی را سره وک.
ما نام گل بادشاہ دا مازور ہیں، زے دے ٹانک اسے دن کا ہیں.
اکثر مزدوران خو کار نہ کھوی، تت سے کار کھوی.
زے جی دکانداری کو دا گیس خرچو، پخے چینی خرچو، بچیاں تے مزدوری جوڑو.
پٹھانک سے دے مزدوران سے تنظیم شتا.
مورا پٹھانک سے تنظیم شتا سدا بہار ویلفیئر آرگنائزیشن.
پدرش چمرا مزدوران رجسٹر شوی دی.
دا چے دونیم زرا کسان دی، دے چے کان دی، دے چے گونگیاں دی، چې ما غوندې مازورې دی، شال دی.
دا راته وشیا چې تا اوس توکال کړی دی چې د دې سیمې نه په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا څرنګه
موږ صدر وزیر اعظم هر جی پورې موږ خپل فریاد ورساو، موږ باندې چا غور نه کاو. علاقې ایم پی مینه تا موږ ورغلی یو یو بچ کومه د لوزونه وعده کولې، خو موږ ته تر اوسه پورې چې نکړه تر هغه پورې چې سملای ماته مازورانو بیا ته ویلا چې موږ خپل امیدوار جوړو په انتخابات چه باب مرا برخه اخلو. بیا دغه ملګرو چې کومه ده زه خوښ کړم، بیا ما کونس په تنه داخله کړی یو صوبایي اسمبلی دپاره.
دا انتخابات چې کیږي په دا باندې خو ډېرې خرڅې غه کیږي، د تاسو سره بیا دومره دولت شته چې دا مقابله وکړي؟
بالکل چې شاینس تر سره دغه ملګرو ما ته ویل دي چې چوره مورا وس رسیری ملاتړ به دې کوو. که بیا موږ له کوشش ته نه ووته، انشاءالله مورا په خدای یقین ده چې الله پاک به موږ امداد را کوي. موږ به باز
تاسو خپل انتخابي عمل څرنګه چلاوه؟ چرته جلسه جلوسونه مو کړی دي یا بای کوي؟
موږ فیلال لا جلسه جلوسونه نه دي کړی. موږ ته چکل نشان ملاو سي، هر یو ملګری په خپل به امداد کوي. په کلی چې بلګیای یو او راج با چې کومه دا داخل پوینی چې دا بنیم زره کسان و پټنګ بازار چې دا بنیم زره مازوران ته جلوس په شکل بوزرنګ په بازار دا دنیا خلق په مستو ګوري.
تاسو د حلقہ پی کے یو کام شپتا ٹانک نا دے پشتونخوا حکومت صوبائی نا شیستا ولاڑی دے تاسو تنظیم دے وفاقی حکومت حلقہ این اے پنزویش دے پارا ہا امیدوار و دراولای دا
یگا دے پارا مجھے دراولای دا دگا دے پارا مجھے دراولای
دا غوی نوم چا دا
آغا نام محمد اجمل دا آغا با پا دغا رنگ مقابلہ کئی دغا الیکشن چے با مثال دا ایسا آخر یگا چے کما دلاسو نا کرتی
دا یو لسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق تاسو پوښتنی
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه
اوریدونکو مشال ریډیو به تاسو ته د انتخاباتو په اړه بیلابیل رپورټونه خبرې له باجوړ څخه انتخابات ته ولاړه بادام زری وای د پاکستان حکومت ورته د امنیت ورکولو ویلي، خو هغه وای چې نوموړی ورته ضرورت نه لري ځکه چې په خپل سیمه کې ورته کومه امنیتي مسله نشته او د کمپاین په مهال د ځان سره ساتونکو ګرځولو ته اړ نه ده. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د باجوړ ایجنسی د حلقه ان ای سلور سلویختم نه د آزاد امیدوار په حیثیت د پارلمان د غړیتوب لپاره په روانو عامو ټاکنو کې برخه اخیستونکي بادام زری وای هغې ته د پولیټیکل انتظامیه لخوا د سیکورټۍ د ورکولو وینا وشوله، خو هغې انکار وکړو او دا ځکه نه غواړي چې د ځان سره وسلوال سیکورټۍ وګرځوي.
ضرورت نشته، بس منګه په خدغه لګیا یو
مختصو
د بادام زری خوند سلطان محمد خان وای سکیورټی ګرځول خود ډیرو کاندیدانو شوق وی خو هغه پخپل ځان داسې نو وړاندې کوي چې ګنی ولس وای چې دوی ته کوم خطر پېښ دی. اصل کې
د سکیورټی خلک یو پرېشر جوړولو لپاره دا غواړي کنه چې یره ما په سکیورټی روانه نو زه په دې باندې دوام امپریس کوم او دا دغه امپریس کوم.
بادام زری وویل هغه خپل انتخابي مهم تیز کړی دی او نن سهار د ارنګ تحصیل نه د څو ورځو د دورې نه پس تا خار باجوړ ته ستانه شوی دی.
مونږ کلی ته تللي وو او بس د سې په ځای دغه کو خلکو ته او بس خلک مونږ لري د تسلي راکړي چې بس زمونږ وټ تاسو دی او تاسو سره بیا نه لی یو نه بس د خپل کور نه راسه یو کس دوه راسه یو بیا چې هلته لاړ شي نو د یو کور نه بل کور هغه کسان هم راسه یو بس ډېر زمونږ تفریح دی او څخه وکړي ډېر ښه دغه هم کوي.
سلطان محمد خان وویل د هغوی سره په مهم کې ډېر ولس ګډون کوي ځکه چې هغوی د ولس د ګټو لپاره کار کوي.
مونږ به اولاد یو د عمر هغه سټیج ته رسېدلو چې یاره شپېتو کاله کې مونږ عمرونه دا څلور پنځه کاله به پاتې مونږ ذاتي یا خاندان دپاره یا د خپل خپلوانو دپاره هېڅ ارادې نه خپل قوم دپاره څه کولی شو چې هغه څه وکړو که پرس که مونږ مړه شو چې تاریخ دا یادوي چې یاره داسې یو څو کسانه مو چې د ملک او د قوم د ترقۍ خبره کوله.
هر څوک د قبایلي سیمو نه بادام زری اولنۍ زنانه ده چې په روانو عمومي ټاکنو کې د باجوړ نه کاندید ده ولې د سکیورټۍ د اخیستو نه انکار هم هغې په اول وار وکړو او د هغې په وینا که وسلواله سکیورټۍ له هغې سره وي نو ولس به د هغوی په انتخابي مهم کې ګډون ونه کړي او یاره به محسوسوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی نن ماسپښین د پېښور پر 2 بجې د مشال رادیو په 19 خبرونه د کرشي پر غاړه کې میلمه ده. کته سول هغوی څخه پښتنه لري نو د ټلیفون، سکایپ، فیسبوک او ټویټر لاره کولای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی مرکه نن ماسپښین د پېښور په 2 بجې پیل کی.
اوریدونکو دغه ځانګړې برکت است نن له مشال ریډیو خبري کې تاسو چیرته کوم پوښتنه لرئ نو د فیسبوک او ټویټر د لارې موږ سره شریکول شئ. همدارس موږ په لایو یا ژوندو خبرونو کې هم پوښتل شي. اوس ستاسو بدبختي کتنه درورو ټایم مجلې د پاکستان او امریکا ترمن تعلقات ته کتنه کړې او لیکي د پاکستان او افغانستان په خواني ځانګړې استاذ ریچارډ هال بروک وختل چې د دوړو هیوادونو ترمن ځاړي کې د تل لپاره هیڅ شي خو داغه د مرګ سره داغه سوچ هم په ځای پاتې نشو. مجلې د هال بروک د سلاکار ولی نصر د کتاب حواله ورکړې ده چې پکې په باما انتظامیه نیوکې کړې دي. ملیحا میرزاده د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
ټایم مجله لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هال بروک چې په دسمبر 2010 کې مړ شو د هغه هیواد سره پراخه معامله غوښتله چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای ګڼل کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری هم د امریکا نه د مرستې غوښتونکو چې په 2009 کې پاکستان ته د هال بروک د دورې په وخت یاغه ته وویل چې پاکستان د امریکا د یوې لویې بیمه کمپنۍ په شان دی چې په 2008 کې یې بیړنۍ مرسته وشوه. زرداری نوموړي ته وویل چې د دغه کمپنۍ په شان باید امریکا پاکستان ته هم 10 بلین ډالر ورکړي. مجله په هغه وخت د هال بروک د مشر سلاکار ولی نصر د یو کتاب په حواله لیکي چې پکې نوموړي په اوباما انتظامیه نیوکې کړي دي چې د امریکا خارجه پالیسي بدلولو ته بېسړه ده. د نصر په خبره هال بروک د زرداری لخوا په امریکا د تکیه کولو په اظهار اندېښمن وو خو بیا هال بروک د زرداری په دې خبره متفق وو چې پاکستان ډېر اهمیت لري او دا چې امریکا د هیواد په استحکام کې اوږدمهاله دلچسپي لري. همدغه وجوه چې په راتلونکي یو نیم کال کې ریچارډ هال بروک او دغه ډلې د پاکستان سره د سفارتي معاملې پالیسي پر مخ بوتلله. لیکوال ولی نصر ټایم مجلې ته ویلي هال بروک غوښتل چې دغه هیواد سره د واشنگتن تعلقات د تل لپاره بدل کړي. د نصر په خبره سپینې ماڼۍ د لږ څه وخت لپاره د هال بروک دغه رویه وزغمله خو بیا په اخره کې دا فیصله وشوه چې دباو او شخړه به د دې جوګه شي چې په پاکستان کې دوی په ښه ډول خپل هدف ترلاسه کړي. خو د نصر په خبره دغه ستراتیژي ناکامه شوې ده او زیاتوي پاکستان چې یو اټمي طاقت دی هند سره مسلې لري د ترهګرو سره په کورني جنگ کې بوخت دی او فرقهییز تشدد یې هم مسلې زیاتوي او که په دغه هیواد د امریکا سر برقرار پاتې نشي نو په هیواد کې مثبتې نتیجې نشي مخې ته راتللې. مجله لیکي د هال بروک په کړنلاره کې لیوالتیا ښکاره کېدله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژي کې خبرې اترې شروع شوې. د امریکا لخوا پاکستان ته غیر پوځي مرسته درې چنده سیوا شوه او په بجلی، اوبو او د ښځو په پرمختګ
خبری شروع شوی. مجله د نصر د خلیلی کی په اول سر کې د پاکستان لخوا د امریکا سره هم زیات استخباراتي معلومات شریک شول. د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم اړیکې په خکې دو شوې چې په افغانستان کې د ترهګری ضد هڅو په وړاندې زیات مرسته وشي. په سوات او جنوبی وزیرستان کې پاکستانی پوځ د وسوالو خلاف کاروایی هم وکړه چې د لیکوال په خبره که څه هم دا د پاکستان لخوا 0% همکاري نه و خو 50% ضرور و. خو دغه په خبره د اوباما انتظامیه ډېره موده په پالیسی د کار کولو صبر اونه لرلو. چې کله هال بروک مړ شو نو دغه سره دغه فکر هم لمینځه لاړ او درې داسې واقعات مخې ته راغلل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تعلقات خراب کړل. هغه د سیایي د کارکونکي ریمنډ ډیوس لخوا د دوه پاکستانیانو وژنه، د اوساما بن لادن خلاف د امریکا کاروایی او د مومندو په سلاله چک پوسټ د شپږ ویشتو پاکستانی پوځیانو وژنه. د لیکوال په خبره کې څه هم سیایي او د امریکا د دفاع وزارت د پاکستان لخوا همکاري ته د ګټې په نظر کتل، خو په هیواد یې مستقل فشار هم ساتلو چې د دواړو ترمنځ تعلقاتو لپاره یو ګواښ و.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه
د خزینه هنرمندانو
فني زیارتا یو ډاله
دغه لړۍ به دوام لري.
خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري.
اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ تماسیګر په 4:30 بجې
او د خالی په ورځ تماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
پښتو وای مشال ریډیو اور